شان به د مرغومی د شمه د جنوري شلمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماشام تر او بجو د خبرونه په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. وړاندې مو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې له جزئیاتو خبرو. په دې غونډه کې د امریکا استازي وړاندیز کړی دی چې څرنګه طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي. د ملګرو ملتو سرمنشي بیا ویلي چې له تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی. د پاکستان استازي د امریکا د استازي خبرې رد کړي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. تاکل شوی ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف د کابل پروسې دوهمه غونډه نږدې میاشت وروسته جوړه شي. په بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا دیرش دولت ضد وسوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د امریکا دفاع وزیر وایي د امریکا د پوځي ستراتیژۍ تمرکز له تروریزم څخه هغه څه ته چې هغه د لوی ځواک سیالي وبلله ګرځېدلی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف د کابل د پروسې دوهمه غونډه د راتلونکي فبروري میاشت په 26 نیټه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرسی تیره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې به افغان حکومت د سولې لپاره خپل طرحه وړاندې کړي.
We will present a way forward for peace and combating terrorism.
موږ به نړیوالې ټولنې ته د سولې د پروسې او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپل راتلونکی تګلاره وړاندې کړو. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ګډون موږ د دې پروسې د ټولو شریکانو په بشپړ ملاتړ او تایید حساب کوو. د کابل د پروسې لومړۍ غونډه په تیره جوزا میاشت کې ترسره شوه. د ملګرو ملتو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان د وضعیت او تحولاتو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. وړاندې په خبرونه کې د دې غونډې جزئیات درسره شریکوو. په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د البرز 22 په نامه روانو پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه دیرش دولت ضد وسلوال مړه شوي او ټپیان شوي دي. د بغلان د امنی قمندانی ویاند زبیح الله شجاع پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو وسلوالو دقیقه شمیره یاد نه کړه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه زیاتې لاسته راوړنې لري. زموږ د البرز 22 عملیاتو په لړ کې چې د بغلان ولایت ټول امنیتي ارګانونه پکې شامل دي، شاوخوا دیرش وسلوال مړه او وژل شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د عملیات تیره یک شنبه د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری په ډنډ شاوبدین سیمه کې پیل کړل. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په راتلونکي هجري لمریز کال کې به په دې ولایت کې ګڼ شمېر د بیا رغونې او عمل منفیا پروژې عملي شي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې پروژو کې د لسګونو ښوونځیو، یو شمېر روغتیایي مرکزونو، د اوبو د دریو بندونو او د دوه سړو خونو جوړول شامل دي.
په راتلونکي کال کې پکتیا ولایت کې شپږ روغتیایي کلینیکونه، څلوېښت په شاوخوا کې ښوونځي، د جلغوزو د پروسس مرکز، دوه لوی سړې خونې چې د پروسس مرکزونه به هم وي، او همداراز پک لوی او تقریبا نه کوچي سړکونه دا به جوړیږي. د ګردیز په ښار کې به یو د بسونو ترمینل جوړیږي، او د سیدکرم او جانخیل ولسوالیو لپاره به معیاري روغتونونه جوړیږي.
د شاغلی حسرت په خبره دا پروژې به د پکتیا په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې عملي شي. خو شاغلی حسرت د دې پروژو د لګښت په اړه څه ونه ویل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د امریکا د پوځي ستراتیژۍ تمرکز له تروریزم څخه هغه څه ته چې هغه د لوی ځواک سیالي وبلله ګرځېدلی دی. جیمز ماتیس دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو پر لړ کې وکړې. د امریکا د پوځ د راتلونکو 9 کلونو پلانونه د همدې ستراتیژۍ له مخې جوړیږي. نوموړي وویل امریکا به له تروریزم سره مبارزې ته دوام ورکوي، خو اوس د امریکا د ملي امنیت تمرکز پر لوی ځواک سیالي دی نه تروریزم. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د اوکران روغتیایي چارواکي وایي په دې هیواد کې د شرې د خپرېدو له امله لږ تر لږه اته کسان مړه شوي دي. د روغتیا وزارت سرپرست اولیانا سوپرون پرون د اوکران پارلمان ته وویل د شرې له امله د تلفاتو وروستۍ قرباني یو ماشوم و چې د شرې ضد واکسین شوی نه و او د پنجشنبې په ورځ مړ شو. د اوکران روغتیا وزارت ویلي دي په تیرو دوو اونیو کې د شرې نږدې 1300 ناروغان چې 1465 ماشومان دي ثبت شوي دي. په اوکران کې تیر کال هم د شرې د خپرېدو له امله 15 کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په اوکران کې باید ټول هغو ماشومانو ته د شرې واکسین وشي چې په دې ناروغي کې چې د دې ناروغي له خطر سره مخامخ دي. دا خبرونه اسدی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري.
The Afghan government's fight against violent extremism.
After 17 years of war, it is more than evident.
We must recognize the reality.
د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه څه وویل شول. وړاندې جزئیات درکوو چې هم له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې شوي او هم د امریکا او پاکستان استازیو د یو بل خبرې رد کړي. دا به هم واوري چې پاکستان په خپله خاوره کې د مشال راډیو خبرونې بندې کړي. د مشال راډیو له رئیس محمد امین مدقق څخه به واورو.
ایسای د فکر کوي چې رادیو مشال داسې نشرات کوي چې ګویا پاکستان د تروریزم ځاله ده او مخصوصا پښتانه د پاکستان د دولت نه خوشاله نه دي.
نن د ډونالډ ټرمپ د ولسمشۍ کال پوره شو. په دې اړه به هم په تفصیل واورئ. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو او په نیوزیلند کې تر 19 کلونو د لږ عمر افغان لوبغاړو د رواني لوبي حال درکو چې اوس هم له آیرلند سره روانه ده او د خپرونې په وروستیو کې د شوند رنگونه پروګرام خپرو.
واده نو چې ورس را له پاکستان ته ماجر شو ما واده کړی ته مې زمن دی شپږ منوړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني هغوی باید منسوي شي او مالي سرچینې او د تجهیز منابع له منځه یوړل شي. جان سالیوان دا خبرې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي وویل اوس ټولو ته ښکاره شوې ده چې د تروریزم خوندي پناه ځایونه چیرته دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا ټینګار وکړ چې په سیمه کې له تروریزم سره مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی. رضوان مراد د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې جزئیات وړاندې کوي.
یو لوړتبه امریکایي چارواکی وایي دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نښي باید بدل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان دا خبرې پرون په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي.
وی مست ریکګنایز د ریالټی دټ While the Afghan government has been adamant about its interest in initiating
دوی دا حقیقت به درکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر خپل لیوالتیا ولاړ دی، خو په مقابل کې د طالبانو لخوا په دې اړه کومه لیوالتیا نشته. دا وضعیت باید بدل شي. د دې د بدلولو لپاره موږ باید د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالي منابعو او د تجهیز د سرچینو د منځه وړلو لپاره کار وکړو. باید په یو ګډه او پرېکنده ژمنې سره وښیو چې یوازینی ځای چې طالبان کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي هغه د خبرو اترو میز دی، نه د جګړې ډګر. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل لیدل کیږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر مؤثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد د مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه لوړتبه امریکایي مقام بیا د دې هیوادونو نوم یاد نه کړ. د افغانستان په اړه د امنیت د نړیوال شورا په دې غونډه کې د قزاقستان، تاجکستان، روسیې، کویت او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګویترس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له تروریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي.
The Afghan government's fight against violent extremism, terrorism and transnational organized crime, responding to
د افغانستان حکومت له سخت دریځې تروریزم او منظم جنایت سره مبارزه کوي. دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې د ګواښونو ته ځواب وایي. د تروریزم پر وړاندې اغیزمنه مبارزه څو اړخیزه او سیمه ییزه همکاري غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له تروریزم سره پر مبارزه ټینګار وکړ.
We are pleased to note that the imperative of addressing the problem of regional terrorist sanctuaries.
خو یو چې وایو د تروریستانو د سیمه ایزو او خوندې پناځایونو ستونزې ته د لاسرسي حیاتی اهمیت تر پخوا اوس زیات درک شوه دی. تجربه خودلې ده چې تروریزم موږ ټول ته ضربه را کړې ده او د هغې لمنځه وړل د یو هیواد لتوانه پورته ده او دا هر اړخیزه هڅه غواړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملیح الهودی په افغانستان کې د روانې جګړې او تاوتریخوالي د حل په اړه څرګندونې وکړې.
After 17 years of war, it is more than evident that neither the Afghan government and its
دا وی لول سکالو جګړې ورسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخه کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیات ټینګار د سیمه ایزه همکارۍ په پراخوالي وشو او یو شمېر ګډونوالو بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو او نشه یي موادو د تولید له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د افغانستان په اړه غونډه وکړه چې د دې شورا یو پلاوی تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د وضعیت په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستي سازمانونو ته پناه ورکوي. خو د پاکستان استازي دا خبره په بل ډول رد کړه. د امریکا استازي جان سلیمان وویل امریکا تر هغه له پاکستان سره کار نشي کولی چې دغه هیواد تروریستي ډلو ته پناه ورکوي. ښاغلی سلیمان وویل پاکستان باید له دې لاس واخلي او له هغو هڅو سره دې یو ځای شي چې د افغانستان لانجه ورسره هواري شي. خو په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر ملیحی لودی وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره دی د افغانستان دننه د ترهګرو غم مخري چې د مخدر موادو للاري عواید ترلاسه کوي. له واشنگتن سره د اسلام آباد اختلافات د ژورنالیزم تر ډګر هم په یو ډول رسیدلې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلې دي چې نورې خبرونې ونه کړي او په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر تړلې دی. د موضوع د وضاحت لپاره به د مشال راډیو رئیس محمد امین مدقق څخه واورو چې علت یې څه دی.
اصلا دوه ورځې مخکې د پاکستان د نظامی استخباراتو چې ایسای باندې مشهور دی دغه کسان زموږ دفتر ته راغلل او هغې ویل چې د وزارت داخلی نه یو مکتوب صادر شوی دی چې ستاسې دفتر بندوي. هلته
دا په اسلام آباد کې
موږ یو دفتر لرو چې هغه زموږ تقریبا یو قسم یو محدود شمېر خبرنګارانو په هغې کې او نور یو لوجستیکي دفتر وو. یعنی زموږ هلته د اسلام آباد نه هېڅکله نشرات نه درلودل او موږ نشرات نه کول او تاسو ته معلوم دی چې موږ نشرات له پراګ نه دي. یعنی په پاکستان کې هېڅ موږ نشراتي دستګاه نه لرو. دوی هغه دفتر چې اصلا یو تولیدي دفتر و لکه یو سټوډیو غوندې پروډکشن کمپنی دفتر و نو هغه یې بند کړ.
نو مشال خو په نورو سیمو کې هم د پاکستان خبریالان لري. په پېښور کې په کراچۍ کې کوټه کې هغوی ته هم کوم خبر ورکړل شو؟
نه هیچا ته خبر نه ده. حتی موږ ته یې مستقیما هېڅ نه دي راکړي. فقط هغه یو په مطبوعاتو کې یو مکتوب خپور شو چې هغه مکتوب د وزارت داخلی نه ګویا صادر شوی دی او هغه وزارت داخلی ویلي دي چې فقط موږ د ایسای په سفارش باندې ایسای داسې فکر کوي چې رادیو مشال چې د عارف یارل یو برخه ده دلته په پاکستان کې دفتر جوړ کړی دی او دوی داسې نشرات کوي چې ګویا د نشراتو نه داسې معلومیږي چې پاکستان د تروریزم ځاله ده او مخصوصا پښتانه د پاکستان د دولت نه خوشحاله نه دي او دغسې عمومي اتهامات چې موږ هغه په کلکه ردوو.
د اسلام آباد د دفتر د بندېدو یوازې خبرې ورکړی دی او کنه خبریالانو ته هم ویلي دي چې نور باید خپل کار ته ادامه ورنکړي؟
موږ ته تحریري هېڅ نه دي ویل شوي خو زموږ د هلته چې د اسلام آباد د دفتر مشر دی هغه وایي چې ما ته پولیس ویلي چې خبرنګاران دې باید کار ونه کړي خو تحریري هېڅ موږ ته نه دي راغلي.
تاسو له چارواکو سره په ارتباط کې شوي یاست؟ د دفتر د مسول په صفت
هغه زمونږ دلته چې زمونږ د دفتر مشر دی، هغه د نظامی استخباراتو سره د ایجنټان هغې راتللو، هغې سره خبرې کولې. د پاکستان ملکی حکومت موږ سره مستقیما هیڅ رابطه نه ده کړې.
تاسو څه امید لرئ چې دا ستونزه به ژر هواره شي او که نه شوه څه به کوئ؟
زمونږ په نشراتو به یو څه تاثیر ولري، خو تاسو ته معلومه ده چې زمونږ نشرات د پاکستان نه دي. موږ هلته صرف خبرنگاران درلودل، کېدای شي زمونږ خبرنگارانو ته څه ستونزې جوړې کړي، خو نور در هغې ناخواته زه نه پوهېږم چې دلته به څه وشي.
متخصص صاحب مننه. کور ودان.
آزادي خبری مجله اورئ.
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي چې د ناروې پارلمان ونه توانید افغانان له وحشتناکې جګړې څخه وژغوري. د ناروې له پارلمان څخه په یوه وړاندیز کې غوښتل شوي وو چې په موقت ډول دې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د بیرته لیږل کېدو مخه ونیول سي، خو پارلمان پرون دا وړاندیز رد کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د ناروې دا پریکړه په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره بد خبر بللی دی. په دې راپور کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تر 100,000 زیاتو کسانو د ناروې له حکومت د بخښنې نړیوال سازمان درخواست لاسلیک کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ناروې له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د یوې اندازې امنیت او ثبات تر راتګه پورې دي دا پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته نه لیږي. د افغان حکومت او اروپایي اتحادیه ترمنځ د 2014 کال د موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي به بیرته افغانستان ته ولیږل سي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. لندن میشتي ټایمز ورځپاڼې د هغو افغان ترجمانانو په اړه مقاله خپره کړې ده چې له برطانوي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره کار کوونکي ترجمانان اړ وو چې خپل هویت د امنیت له خاطره پټ کړي. مقاله وایي چې دغو ترجمانانو تمه درلوده کله چې وظیفه پای ته ورسیږي ورته به خوندیتوب ورکړل سي. د دوی د قربانۍ په بدل کې به ورته په برتانیه کې پناه ورکړل سي. خو د مقالې په وینا له دغو کسانو سره داس چلند کېږي لکه دوی چې کوم شرم یا عیب وي. مقاله لیکي هغه سړی ته چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره تر ټولو زیات وخت کار کړی برتانیې ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل سوې. مقاله لیکي هغوی چې برتانیې ته په رسیدلو کې بریالي سوي دي بیرته افغانستان ته د لیږل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د مقالې په وینا برتانیا یوازې هغو کسانو ته پناه ورکوي چې په هلمند ولایت کې د جګړې په لومړۍ کرښه دوامداره کار کړی وي یا په 2012 کال کې له دنده ګوښه شوي او بیرته د برتانیې د حکومت لخوا استخدام شوي او لږ تر لږه 12 میاشتې دوامداره کار کړی وي. مقاله لیکي چې طالبان دغه کسانو ته د جاسوسانو په سترګه ګوري، خو د برتانیې حکومت مکلفیت لري چې د هغو کسانو ژوند وژغوري چې خپل ژوند یې د دې هیواد د پوځ لپاره په خطر کې اچولی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سبد ولش پښ نه وي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور درکړو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړي یو کال پوره شو، په دې یو کال کې څه پیښې رامنځته شوې دي؟ نیوزیلند ته به مخه کړو. هلته د افغانستان تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه له آیرلند سره روانه ده. لومړی بیټنګ آیرلند وکړ. په ټاکلو 500 ورنو کې 225 منډې وکړې، اته لوبغاړی له لاسه ورکړې دي. او د هغه په ځواب کې د افغانستان لوبه اوس روانه ده. همدغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د افغانستان دریم لوبغاړی وسوځېده. افغانستان درې نوي منډې کړې دي په 22 اوور دی او درې نوي منډې درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د دې لوبې په اړه به وړاندې په خبرونه کې بیا هم معلومات درسره شریک کړو، ځکه چې لوبه روانه ده. خو اوس په ورشو سیاسي موضوعاتو ته. نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړ یو کال پوره کیږي. ټرمپ د امریکا د تاریخ له لانجمونو ولسمشرانو څخه دی چې په متحده ایالاتونو کې دننه او بهر هم پلویان لري، هم مخالفان، هم دښمنان. د اقلیمي بدلون په اړه له یوه نړیوال تړون څخه له وتلو نیولې د بیت المقدس تر رسمیت پیژندو پورې د ټرمپ اجراءاتو په نړۍ کې بیلابیل غبرګونونه پارولی دي. د احمد تکل په راپور کې په تېر یو کال کې د ښاغلي ټرمپ ځینو مهمو اقداماتو ته کتنه شوې.
ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6 نیټه د متحده ایالاتو د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی ټرمپ له لوړې وروسته په خپله وینا کې اعلان وکړ چې د امریکا بهرنۍ پالیسي به د یو نوي لید پر بنسټ پر مخ ولاړه شي.
forward.
له نننۍ ورځې وروسته به په هر څه کې یوازې امریکا لومړی وي. امریکا به لومړی وي.
امریکا فرست.
ولسمشر ترامپ خپلې ویناوې ډېر ژر عملي کړې. هغه متحد ایالات د پاریس له اقلیمي تړون او د ترانس پاسیفیک د تجارتي همکارۍ له تړون څخه وویست او ویې ویل چې دا تړونونه د امریکا په زیان دي. ترامپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره د امریکا په اړیکو کې به ښېګڼه راولي. په جولای میاشت کې د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې په لومړۍ کتنه کې د روسیې په وړاندې سوله ییزه لهجه وکاروله. خو ترامپ پر روسیې د امریکا هغه بندیزونه پر ځای پرېښودل چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو له کبله پر دې هیواد لګول شوي وو. د شمالي کوریا اټومي پروګرام د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ بله مهمه مسله ده. د ترامپ د ولسمشرۍ په تیر یو کال کې له شمالي کوریا سره د امریکا اړیکې د پیونګیانګ د توغندیو د ازموینو له کبله خورا زیات کړکېچن شول او په دې ترڅ کې ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو بل ته سپکې سپورې هم وویلې. خو د نړۍ ډېرو مشرانو له دې کبله اندېښنه وښوده او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل چې د دوی لفظي جګړه به د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي پروګرام لانجې حل نه کړي. ترامپ ایران ته هم ګواښ وکړ چې له لویدیځ سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي موافقه به فسخه کړي. د ترامپ په وینا په دې موافقه کې ځینې لویې غلطۍ شوې چې باید اصلاح شي. ترامپ بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د مې په 16 نیټه سعودي عربستان ته ولاړ او د افراطیت پر ضد د اسلامي نړۍ د ملاتړ د جلبولو هڅه یې وکړه. خو ولسمشر ترامپ متحدو ایالاتو ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په لګولو او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر رسمیت پیژندو سره د ډیرو مسلمانانو غوسه هم وپاروله. ښاغلی ترامپ که څه هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا پوځي عملیات به محدود کړي، خو په اپریل میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت لخوا پر ملکي وګړو د کیمیاوي حملو له ادعاو وروسته د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو د برید امر وکړ. اسد د اعصابو د ځپونکي کیمیاوي وسلو په کارولو سره د بېګناه خلکو، ښځو او ماشومانو ژوند زندۍ کړ. ترامپ د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې پر مرکزونو د بمونو د مور په نوم د یو لوی بم د اچولو امر ورکړ او افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو طرحه عملي کړه.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ کال پوره شو. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب سایټ azadiradio.com کې یو ویډیوي راپور هم کتلی شي. په امریکا کې پاتې شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د واشنگتن د پوځي ستراتیژۍ تمرکز اوس له تروریزم سره له مبارزې نه د ستر ځواک سیالي ته اوړي. جیمس ماتیس دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو په ترڅ کې وکړې. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د پینټاګون تمرکز له تروریزم سره له مبارزې څخه اوس د ستر ځواک سیالۍ ته اوړي. ماتیس دا څرګندونې پرون د واشنگتن د جان هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وکړې. نوموړي روسیا او چین د ریویزیونیست هیوادونو په نامه یاد کړل. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل
But we will continue to prosecute the campaign against terrorists that we're engaged in today.
دوی موږ به د تروریزم پر ضد کمپاین ته چې نن په کخکیلیو دوام ورکړو، خو اوس د ستر ځواک سیالي د امریکا د ملي امنیت د تمرکز اصلي ټکی دی، نه تروریزم. جیمس ماتیس وویل روسیا او چین غواړي چې داسې یوه نړۍ جوړ کړي چې د دوی له استبدادي ماډل سره برابره وي. د امریکا ملي ستراتیژۍ د راتلونکو 9 کلونو لپاره د دې هیواد د پوځ اهداف او پلانونه ټاکي. خاغلی ماتیس وویل روسیې د نږدې هیوادونو له پولو سرغړونه کړې ده او د ویټو حق په کارولو سره د خپلو ګاونډیانو د ډیپلوماتیکو، اقتصادي او امنیتي پریکړو مخه نیولې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د چین په اړه وویل پیکینګ له اقتصادي لارو خپل ګاونډیان ویروي او د چین د جنوبي سمندر سیمې ته پوځي بڼه ورکوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ په سند کې د ایران او شمالي کوریا په اړه هم تمرکز شوی دی. جیمس ماتیس په دې اړه په خپلو څرګندونو کې وویل
Rogue regimes like North Korea and Iran persist in taking
دوی د شمالي کوریا او ایران په شان سرکشه رژیمونه خپل غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي او سیمهیز او حتی نړیوال ثبات ته ګواښ جوړوي، خپل ولسونه کړوي، د خپل خلکو وقار او بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ په سند کې راغلي دي چې د شمالي کوریا له ګواښونو څخه د مخنیوي لپاره د امریکا د میزایلو ضد سیستم ځای پر ځای کول اړین دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر څرګندونې کړې دي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا ملي دفاعي ستراتیژي رد کړې ده او هغې د تقابل په معنا ګڼلې ده. لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې وویل د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې له کانګرس څخه د زیاتو لګښتونو د ترلاسه کولو لپاره کړې دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د لنډو خبرونو وخت را رسیدل. تاکل شوی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف د کابل د پروسې دوهمه غونډه د فبروري میاشت په شپږویشتمه جوړه شي. په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د البرز 22 په نامه روانو پوځي عملیاتو کې لشتر لږه دیرش دولت ضد وسوال مړه او ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو د عملیات تیر یکشنبې د بغلان ولایت د مرکز پل خمري په ډنډ شهاب الدین سیمه کې پیل کړل. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په راتلونکي هجري لمریز کال کې به په دې ولایت کې ګڼ شمېر د بیا رغاونې پروژې عملي شي. دوی وایي چې په لسګونو ښوونځي به ودان شي، یو شمېر روغتیایي مرکزونه به جوړ شي، د اوبو د دریو بندونو او د دوو سړو خونو د جوړولو ژمنه هم کوي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د واشنگتن د پوځي ستراتیژي تمرکز اوس له تروریزم سره له مبارزې نه د ستر ځواک سیالي ته اوړي. او د اوکراین روغتیایي چارواکي وایي په دې هیواد کې د شرې د خپرېدو له امله لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. اوسم د ژوند رنگونه پروګرام لرو او تر دې وروسته به مو د کرکټ د لوبې له جریان خبر کړو. البته لنډ معلومات به هم درکړو. د افغانستان او آیرلند لوبه روانه ده. افغانستان 9 نوي منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي، 24 مو ور دي او آیرلند 225 منډې جوړې کړې دي، 8 لوبغاړي سوځېدلې دي. د ژوند رنگونه
تاسو مو نوم راته وای وروره؟
مراد خان.
د کوم ځای اوسیدونکی هستې؟
کندوز شهردرې.
څو کلن به یې؟
یاره 15 داسې به یم. شو
واده خو دې تابان کړی نو څه نه دي معلوم؟
وشکر واده مو کړی دی. 14 زامن مې دي، اولاد مې دي.
ډېر ښه. 14 اولادونه؟
اته مې زامن دي، شپږ مې نوړي.
ډېر ښه. دا ټول له یوې ښځې اولادونه دي؟
هو، د یوې ښځې. ښه ښه،
ډېره ښه. د واده دې څو کاله کېږي؟
واده نو چې ورس راغله پاکستان ته مهاجر شو ما واده کړی.
ښه، څنګه ده تاسو کور کې د ښځې دي او د مور منځ کې د روابط څنګه دي؟ ته چې ګورې هغوی څه رقم چلند سره لري؟
دا خو ښځه الوسالي اولاد الوسالي او بیا ښه چلند کوي. او کالو سالی نی بیا مور سړی او خزه سړی.
تاسو څه رقم ده؟
هغه سره مشه رابط وو. خدای دې چې خزه چې آلو سالی نی بیا خو هغه مدان ده مور سره جنگي.
یعنی تا مېرمن چې دې مور سره جنگ کوو، تا دې چا طرفداري کوله؟
ما خو د مور طرفداري کوله. مور خو حق لري نو مور پلار وګوره. خزه وګوره، خزه به بل پیدا شي خو مور پلار خو بل نه پیدا کیږي. نو خو مور خو شکایت نه کوي چې یاره دغه ستا خزه خو نن ما سره دی کړه، ځکه چې هغه وایي دوی منځ کې خفګان راځي. بیا زه خپله خبرېږم، وینم چې یاره خو نن دغه مور سره دغه خزه دا کیسه کړې ده یا جنگ کړی یا دا یې ولي ورسره. مور چې ده اکثره مور اولاد نه خبري. نه خو دا خو دی حساب دی چې دوی یو ځان نه ملامتي. که څرنګه ډېره ښځه ملامتي خو ښځه ځان نه ملامتي. ځان ثابت باشي چې وایي زه خو دونه پرشته یمه کنه، کنې زیات وخت ښځه ملامتي.
د ژوند رنگونه پروګرام مسعود نیازی وړاندې کړ. اوس به بیا د کرکټ معلومات درکړو. په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو لوبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ روانه ده. په دغه نړیوال جام کې نن افغانستان دغه شیبه تر فشار لاندې دی. نیوزیلند 225 منډې کړې دي، اته لوبغاړي سوځېدلې دي، د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، سل منډې جوړې کړې دي، څلورویشتم اوور روان دی، د افغانستان یو لوبغاړی اوس وسوځېده. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره ټیم له آیرلند سره چې په دغه ګروپ کې ډېر تکړه ټیم هم نه دی تر فشار لاندې دی. تر دې مخکې افغانستان پاکستان ته چې تکړه ټیم و ماتې ورکړه، او همدارنګه سریلانکا ته چې پیاوړې لوبډله و ماتې ورکړه. خو د آیرلند د لوبې په اړه به وړاندې په خبرونو کې بیا هم له تاسو سره معلومات شریک کړو. د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. احمد جعفر احمدي له تاسو سره دی.